السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې قربانې زموږ همکار ملالی بشیر ده. په دې پروګرام کې هم پر خزو او نجونو د ورسېو بندیزونو په اړه او په تیر بیا د نجونو د خوانځیو پر بندیدو خبرې کیږي. هله دا چې پروګرام تر پایه واوري خو په پیل کې څو لاند خبرونه اورو. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سي او امریکا غږ پر تلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لورو غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو بیا د طالبانو دغې پرېکړې باندې خفګان څرګند کړی دی. په ورته وخت کې د کندهار راپور نه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارکوونکي له ځانونو سره وړي دي. په میدان وردګ ولایت کې دو جلا ترافیکي پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په تیرو دوو ورځو کې ټپیان شوي دي چې لومړی پیښه یې د یوې سرګلولې چاودنه وه چې په وینا یې و ماشومان یې ټپیان کړل. نوموړي ویلي چې بله پیښه د موټرونو د ټکر له کبله شوې چې 14 کسان پکې ټپیان شوي. د ده په خبره په ټولو ټپیانو کې د نهو وضعیت نازک دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر ډیوډ ارخا مایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه خبرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. زیلینسکی پرون له یو شمېر روسیې چینلونو سره 90 دقیقې مرکه کړې ده او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په لیست کې نومونه شامل شوي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخريکي چاري میرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې دوري یا حمل په دریم چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو ل شپږم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم د سټیټول انجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړه شوې. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل چې همداراز یو د یو مکتب شوونکې ده، او خالده اميري هم د یو بل شونځي شوونکې ده چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زما همکار میرحمت صافی وایي چې مریم علي خیل صاحب لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. علي خیل صاحب ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه خیر اوسه. سلامونه تاسو ته ګرانه، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته
ډیره مننه. علي خیل صاحب، په سر کې بس تاسو ته پوښتنه وکم چې شوونځي چې وتړل سوله، تاسو ته څه ډول خبر درکړل سو؟ تاسو څنګه خبر سواست چې باید تر شپږم ټولګي پورته نجونې نورې شوونځي ته ولاړې نسي؟
کله چې مونږه پیسې ما کوم چې تلاړلو، مونږه تا منتظر ولو چې صدر سره شروع شي. دا کوم کینجن ټول راغلل ل لومړی سنف، یعنی اول سنف نه نیول تر دولسم سنف پورې سم په خوشاله په خندا په حسین خوندي تر راغلل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پایل شول. یو نوې هیرو سره دوی خوندي تر راغلل. خو ډیر په خوشنۍ سره
لبد مرغه له دوی سره زموږ اړیکه قاته سو ځنی ستونزې ست په دغه تخنیکی مشکلات ست په شبکو کې. البته د رادیو د لارې موږ هڅه کوو چې له خپل ملمنو سره بیرته وصل سو او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ له ملمنو څخه پښتني وکړي او یا هم له موږ سره خپل تبصرې شریک کړي، موږ ته مستقیم تلیفون وکړي. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او موږ واتس اپ هم لرو. د واتس اپ شمیره ده 00420221201، او د سکایپ لالاري هم اوریدونکو تاس کولای سي چې موږ تخپل پیغامونه پریږدي، زبې په هم دی خبرونه کې در تخپاره کم. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. علي خیل صاحب تر لمر سره د تلیفون لالاري وصل سوی ده. علي خیل صاحب، تاسې خپل خبرې ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
کله چې زده کوونکي ډېر په خوشحاله ساینس سره ښوونځي ته راغلل، موږ هم یو نوي هیلو سره ورغلي ولو چې د نوی تعلیمي کال پیل سوی دی، نو ښه له آمادګۍ سره ورغلي ولو چې متاسفانه ډېر خواشینۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې ښوونځي تړل کېږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي ښوونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
بلې، علي خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دغسې یو احساس زموږ په زړه کې و، بس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس د سیاست لکه تابع د امر یعنی هغه پخوا به چې ویلې وی چې القبه ګوشې کنه یو غلام په شکل، اوس دغسې د موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر موږ ښوونځي وتړسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
علي خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي، موږ بیا هم تاسو ته بیرته راځو. اوریدونکو، اوس هم موږ د مخکښ شذخ پرونی دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسه نیازی صاحب، موږ هم دا اوس د علي خیل صاحب سره چې دوی هم د یو لیسی استاد ده خبرې کولې چې دوی څه ډول خبر سول. نستاس څخه به هم ورته پښتنه وکړم، کله چې تاسو خبر سواس چې باید د شپږم ټولګي لوړ جون ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړ سي بیرته کورو ته ځکه چې شونځي به نه پایلېږي، او جون ډېر په خوشحالي باندې شونځي تراغلي وي خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه دا هغه محل څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکې لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړه راځي. بخې الفاظ فعل دیاري را سره نه کوي. ډېر نا امید شوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه تاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ ویني چې موږ یونیفرم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړلاست اوس، نو تاسې موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ سره کوم ایجاب واغوندو. یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ حتی خبرې نه سوای کولای. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت و چې بیانول به ډېر سخت وي ماته.
بله نیازی صاحب، تاسو ته دغه حال څنګه راغی چې تاسو باید بیرته ښوونځي بند کړئ او نجونو ته واچي خپل کورو ته ولاړ سي؟
زموږ خو داسې دی چې ګرمسیل ولایت دی، موږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي، د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی وصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله، او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ول د شاري نظارت سره چې دا موږ څه هورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي، خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسوو، ځان داسې مقید احساسوو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي، او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې موږ خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یوارې تصمیم ونیول سو، نو داسې فکر وکړئ چې زموږ استاد دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو نجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل آمادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو، یو عالم آمادګۍ مو ورته نیولې وې. مګر متاسفانه چې ډېر متاثره سولو، دومره دردونکي لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان دپاره بیخي سخت ده. موږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډېر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبوله کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو، واقعا سخت متاثر سولو.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسئ. علی خیل صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې هغه استادانی چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغوی به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغوی کار ته راځي که پر کور باندې پاتې دي؟
اوس خو ګوره، په دې اکله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې ده چې ټول په حساب وضعیت خرابه ده، اقتصادي وضعیت خرابه ده. دوی یوازینۍ هیلېن دا ښوونځي ول چې دوی وتل څه ناڅه د ژوند د ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبوره سر په کور ناستې دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینه دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده، او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق له باندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي، په زیات شمیر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانتارو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمينه برابر څه خو نشي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي. په قرار کې نفسو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه او بل خصوص دا چې د ښځینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولی شو مونږ هم هغه خپله ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ ښوونکو هم ستونزې دي. ولې په دې باندې مونږ کولی شو چې خپله ژوند مخکې بوزو؟ دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، پخوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي. بل خصوص ښځینه زده کوونکي څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي، که په هغه کې شخصي کې، ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کول. خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خرابه دی او بل دا یوه لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. له مونږه د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي؟ بس د ځینو افغانانو ډېر ځورېدلې کړېدلې دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بالخصوص ځوانان ځورېدلې دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقعه چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هېوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپله دندې له لاسه ورکړې دي. بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي څه نا څه به مونږ سره د ژوند ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس هغه ناامیدي رامخته شوې چې مونږ نسو ویلی چې مونږ څنګه ناامیدي لرو، څه ستونزې لرو، نسو کولی چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نسو کولی چې مونږ خپله ستونزې حل کړو. دلته که لاریون وکړو که هغه وکړو، خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ. نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست. اوس دا زه هم خپل ښوونکي مه دلته سانتر لرم، هم د خیاطۍ سانتر لرم، هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واس کړی ده. په پرون راسته ما دا امید مې نه درلوده چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي. په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شو، تاسو یو لار راوباسئ چې مونږ ته وخت راکړي چې مونږ دلته زده کړه وکړو. استادان یې راغلي، حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی، هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړي چې څه نا څه مونږ وکولی شو چې خپله ستونزې حل کړو. ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده، اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. زمونږ هېواد خپلواک دی، خپلواکي ترلاسه کړې ده، خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نشي کولای. زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي. څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ، دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي. نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي. خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بدتره شوی ده او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بدتره شوی. بس دغسې یو جنجال کې راګیر یو څه نسو کولای ځان ته خلاص کړو.
ډیره مننه علي خیل صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم زموږ د دې خپرونې دریمه مېلمنه عزیزه افغان صاحب چې دا هم په یو ښوونځي کې ښوونکې ده، له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. افغان صاحب هرکلی درته وایم، مننه چې تاسو په دې خپرونې کې له موږ سره ګډون کوئ.
السلام علیکم زما عزیز افغانم د ننګرهار ولایت نه دی نوم به نغلم دی خو زین تاسو سره چې زه د ازادي راډیو نمبر پیدا کوم بیا مې په ښوونځي کې ټولو شاګردانو ته مال که هر چا دا نمبر راواخیست نو ما له یې راوړې په ډېرو راډیوګانو وګرځېدم متاسفانه خو ښه خوشبخته مه چې په خپله ورور راته زنګ ووهه او زه هم یو مرمنه یم غواړم چې زه خپل اواز چت کړم او د خپل د ملت په درد او غم کې کارېدلی یم.
له بده مرغه اورېدونکو زموږ رابطه له عزیز افغان صاحب سره قطع سو موږ بیرته دوی را اخلو له دوی سره به خبرې کوو. اوس هم نیازی صاحب ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ورکول کیږي که نه؟
ماشونه خو تر اوسه شوون کې د دلوي دا اوس واخیستله د هوته پاته ده هغه چې دغه د یو این برنامه شروع سوله نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالره د دلوي د میاشتې ماشونه ملم سیبان ته ورکول سو موږ ډېر مافوق رتبه ملم سیبان لرو چې هغه هر یو تر 14000 افغانۍ او 16000 او 18000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل خو په دې 10000 به څه وشي بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډیر زپل سوي او ډیر بدبختي او ناخوال سره مخ سوي زموږ ډیر مېرمنې ډیر استادانې خپل د کور سرپرست دی سرپرستی په غاړه لري د ټول اولاد نفقه په غاړه کې ده په دغه جنگو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی ده په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی له لاسه ورکړی ده اوس دغه ښځه ګټه کوي کمایي کوي خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي د دغه معلمې د معاش څخه هغه هم ته پې باندې درئ هغه چیرې لاړ سي څه وکړي دغه دا دونه وزن ډېدلو 15 میاشتې به په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي بیا چې بالاخره یوین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له د خدای د دربار څخه چې زه ښه دغه د خارجي مرستې شروع سولې انشاءالله معاشات به مو اجرا سي بیا د دغه دلوي د میاشتې معاش چې مو واخیستله که ډېر کم هم و بیا هم زړه مو پې باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي تر محتاجي چې شاپ ته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي یو ځای خو به راته ونیسي اوس بېرته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سمانچ د لیسې د دورې معلمین دي دی د ومڅ خطر د ولسمه پوري هغه څه وکي خو هغه ته نو تاسو منفقوي نو چې مکتب نه شاګرد نه خو هغه وظیفه نه لري نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لرسي بیا په داسې شرایط کې په المن کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سنټرونه خلاصه ولای سي فقط شزینه مدرسې ته په شزینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه شقي چې فقط هغه ماشومان استي مشران نه راځي وای نه چې خدای نه کړدی یو مشکل پیش نه سي ودرېږه چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه یو ځلې معلمان ټول وزورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله معلم بیچاره چې وزراته زره یا لس زره یې ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلم وه خاوند یې د لاسه ورکړی ځوان زوی یې د لاسه ورکړی کور ورته ګوري یا انګور کونډه ورته ناسته ده یا ورته ناسته ده هغه ورته ټول د دې معاش ته په تمه دي په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي موږ شهیدان ورکړي دي دولتي کور کې نور زموږ حق ده چې ممکنو هغه معلم دي در بدره کړله واډستوله په کرایي کور کې هغه اوس په دغه ناچیزه معاش باندې د کور کرایه ورکړي چې خپل د کور خرچه واخلي یعنې مصارف واخلي بیا نو د دې سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ سي د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا سته مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو یعنې معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
مننه نیازی صاحب مننه زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم زموږ درېمه میلمنه د خپرونې عزیزه افغان صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. افغان صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې کله چې تاسو ته وویل سول چې ښوونځي وتړئ نور بیرته نجونو ته جواب ورکړئ چې کورو ته ولاړې سي د نجونو او د ښوونکو وضعیت څه ډول و؟
محترمی دی ازادی رادیو نادی را مننه د ښوونکو او د زده کوونکو وضعیت ډېر خراب او ډېر وخیم و حتی په ښوونځي کې جنکۍ داسې ژړل لکه مرغلري چې تویږي یو بل ته یې غالۍ ورکړي او په ژلا ژلا د ښوونځي د انګړ نه ووتلي معلمان هم ډېر مایوسه شو مدیران هم همداسې نو دا زمونږ په ژوند باندې لوبه ده که هر ملک موږ سره دا لوبه کوي خو دا زمونږ وطن زمنګ حیثیت زمنګ ابرو دی په دغه کار باندې دی رخته وړي زکه چې
فکر کوم چې د افغان سه په ټلیفون کې کومه ستونزه ده، موږ بیا هم اوریدونکو هڅه کوو چې دوی راوخلو لمر سره وصل سي. اوریدونکو هغه ژغونه به ز تاسو ته اوس خبر کړم چې تاسو زموږ وسپتي پیغام تر لېږلې دي، تاسو پیغامونه دي هغه به واورو. اوس هم دغه ژغونه چې اوریدونکو تاسو ازادي رادیو تر لیږلې دي دغه باورو او بیرته به په مخکښ شې پروگرام کې لخپل ملمنو قمر نیازی صاحب سره مریم علي خیل او عزیزه افغان صاحب سره یو.
د کندهار سمې اړیکې نیولې ده، زما دا مشکل دی وروره که جانو خدای چې ازادي رادیو په زما پیغام نشي رسېږي. چې معلمین ته پیسې ولې نه ورکوي، معاش ولې نه ورکوي، ټول معلمین دغه ستاسو زیاته په کورو په کندهار کې په کورونه کوي یا خواستونه کوي. هیڅ خوکې ږغ نه اوري، باید تاسو معلمین ته یا خارجیانو مرسته کومک ورسره وکړي یا بهرني مرکونه، یا چې موږ ته دا خپل د کندهار طالبان ورکړي د معلمینو ته هېڅکله معاش نه ورکوي، بلکې مایدین ورته وایي په پښتو باندې ګران وروره باید دا مایدین سره کومک وکړي. آس څه مرستې چې افغانستان ته راځي، نه چې د یو مایو په امن دي اکه اخستې، درواغ وایي چې وایي موږ د مایدینو ته مرستې ورکوو، که یار څوک چې وایي بس ما شمبان دی په چیر حکومت کې هم بند شوی دی، اوس په دا حکومت کې هم باندې مایدینو ته باید دوی معاش ورکړي. خپل طالبان وروڼو کې چې ورسي وایي ځا نن راسه سبا راسه بل کال راسه څه وخت راسه، دا پیسې اوس دوی څه په کوي؟ کالي دې نه جوړوي که ساچي ده دونه مرستې افغانستان ته راځي او موږ غریبه مرسته مایدونه نه ده لیدلې، ټوله دې سره بېشي خپل په مبیدو کې ښه وخت تلا په ما
دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي. دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې اسلامی کوپری دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي، که دا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده، طالبان ونږم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دې نه راپاروي، په دغه خلک راپارېږي، دولتونه راپارېږي، موږ څخه مرستې ور باندې په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکات، نو انشاءالله دا میاشه دپاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندي و په خدای په امان.
رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خپل سوال نه مته پیغام پریدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړه.
ډېره مننه د ازادۍ راځبې څخه کوم، د ازادۍ راځبې د ټول عمر دپاره یو اورېدونکي اخلاقي د میوان ولسوالۍ د اسودیه څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د اسودیه په منطقه کې مکتب څوک فعالیت یې نه دی شروع. د مسؤلینو سمې دا غیله وارزو ده چې زموږ د اسودیه و مکتب ته پامرنه نه وکړي او هغه د غور تر اواسي معلمین چې ورور زموږ ماشومان زده کړې وکړي، زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو روډپل چارواکو پورې ورسي.
نو میاشه مونږ دې په خوښۍ سره تر هیله مدله چې ښوونځي مو کله چې مونږ لاړو زموږ ښوونځي بند ډېر مایوسه شو، بعضې زده کوونکو چې هغې په ژړا چې مونږ په ډېره هیله باندې تللي خو چې مونږ کله ښوونځي ویل مونږ ډېر په وژړله په ناهیلي شه کورونو ته بېته راستانه شي.
نوم مې سپوږمۍ دی او نن چې د ښوونځیو پرانیستنې ورځ وه، مونږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو، ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي. نن لومړی ورځ وه کله چې لاړو نو وم ولیدل چې ښوونځي بند و، بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو، ډېر هم مایوسه شو. ان ځینې خویندو ژړل هم، نن سبا پلرونه غواړي چې لوري تعلیم وکړي خپل راتلونکي جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللی وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دې مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په حجاب کې تللي وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په حجاب کې راځئ، جورابې په خو کوئ، دشکشې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره ساده شي یا معلمه ساده شي، خو د راتلونکي کې د هم د دې مېرمنو خدمت کوو، د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ووایو، او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي، او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري، ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي.
زما نوم مدینه ده، د یولسم ټولګۍ زده کوونکی یم. موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ هم د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ ته خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
زما نوم ګلمینه ده، څلور مې نایه اوسېدونکي په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ انتحام ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ ته طالبانو بېرته وایي چې ولاړ سئ، ته په کور کښېنئ. اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودله چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو، خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته ویل چې ته ولاړ سئ، بېرته کور ته کښېنئ. دی ډېر سخت، خو موږ دا اته میاشتې ویل چې موږ بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع سو، موږ به خپل ځای ته ولاړ سو. نه اوس ول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه وکړه. څو ورځ موږ خپلې ملګري استادانې ټول دې وخت خوشحاله وي، خو هغه نن دی بېرته موږ ته داسې وویله چې ټول په دې خبره باندې خواشینی دي. موږ وایو چې ډاکټر خپل ادب ته ورسېږي، خو هغه نه ورسېدلو. زه غواړم چې بېرته هغه زموږ ښوونځی خلاص سي، چې دې کوم ژمنې کړې دي هغه عملي کړي، پر هغو باندې ودرېږي.
اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام اوري. تاسې زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې واوریدې. په دغه پیغامونو کې تاسې واوریدل چې یو شمیر یې موږ ته یو اونۍ مخکې چې د چهارشنبه په ورځ باندې ښوونځي پرانستلو لپاره ښوونکي او نجونې ټول ښوونځي ته تللې وې، خو نجونو ته وویل چې بېرته ولاړې سي. د هغې ورځې ځینې پیغامونه هم په دغو ژغونو کې شامل و چې تاسې واورې دل، او د هغه وروسته ځینو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه را ثبت کړي دي چې موږ راټول کړل او تاسو ته مو اوس خپاره کړل. زه بیرته اوس د خپلې میلمنی عزیز افغان صاحب لور ته ورځم. افغان صاحب، تاسې ځینې څرګندونې کولې چې تلیفون قطع سو، که تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ. ش د ژغ کیفیت هم ډیر ټیټ دی، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ بیا به خبرې پیل کړو. افغان صاحب، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. بله، اوس هم ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي. په بخښنې سره که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې موږ تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بله، فکر کوم چې اوس هم بله، افغان صاحب ستاسو ژغ اوس هم موږ ته سم نه راځي. په بخښنې سره چې که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ، موږ به بیرته تاسو سره د تماس نیولو هڅه وکړو چې دغه شبکو کې ځینې ستونزه ماته ښکارېږي. علي خیل صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي؟ یعنی دغه موضوع خو یوه بشري موضوع ده، ولې باید سیاسي سي؟
دا خو دوی هڅه کوي چې د سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی تر سره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وای په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي. دوی دا هڅه کوي کوم داس یو عمل تر سره کړو نو نړۍ به موږ وپیژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي. خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپیژنې. خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کوو ولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلی وي د هغوی د حق په اړه وي چې د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داس یو عمل تر سره کړو چې موږ به نړۍ وپیژنې خو نه دا د دوی په خلاف باندې راځي ولی دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داس یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی دوی عکس العمل داس ښکاروي او که دوی و پیژندل شي نو ته هر کار چې د لاسراتلو دوی به تر سره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې منګا د سیا عکس العمل یا دا پیسې بهانهګيري کې یو بهانه ورته جوړي چې منګا دا کار کو کوم کومنګ پر اساس نه پیژني موږ دا کار ته دوام ورکو ولې دا بشري حقوق ده دا د هر انسان طبيعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پويږي چې دا بشري حق ده موږ د دوی سره حق تلفي کوو د دوی په زور موږ دا حق اخلو او خدای په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي موږ نړۍ وپیژنې خو نه دا د دې په ضرر باندې تمامېږي.
مننه علی خیل صاحب. نیازی صاحب ستاس څخه به دغه پوښتنه وکړم چې اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سرکښینی هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړئ چې په یلمن کې خو اول معلم صاحب باندې دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد دغه تر غوږه پورې ورسي او قناعت ځینې وغواړي دا خو بيخي لري خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټمبه خلک دي چې اصلا دوی هغه ځان ته د ځان لپاره دا هر بولی چې هغه د شوز سره خبري وکړي. کله چې مکاتب ته شاري نظارت هستي هغه پخوانی کارمنده نستي هغه یو دوی چې پریشي دي کنه په مجبور کې خپل ټول معرف کې تغیر راغلی ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر سوی دي په شبستو کې په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پریښي دي هغه په نظارت کې استي وای موږ خو د شوز سره هیڅ خبرې نه کوو هغه هیڅ ځان د پاره د مناسب نه غنی چې د شوز سره خبرې وکي مګر کدا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري هم د دې د سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دې ته وایي چې ځان تر هدف پورې ورسو سیاست دې ته نه وایي چې ته ځان بدنام کړه. شریعت دې بدنام کړي کردا اسلام دې بدنام کړي او هم چې نه دې پښتانه دې هم بدنام کړ په دې عمل باندې تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله څه څه لاس تر وړنه به ولري ته په دې کې.
بله نیازی صاحب ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. اوس هم علی خیل صاحب ستاسو څخه پوښتنه کوم تاسو د نیازی صاحب په خبرو کې واوریدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سے تر سره کیږي اول مرکز کې تر سره کیږي بیا ورسته ولایت ته ځینو اغه پخوانی کارکون کې اس په خواله دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل کورونه ورته فریول دا به دا تقاوت خو اغه ماش څوک خدمت کوي اغه نه ورګي نو تقاوت خو په ځای پرې ده اخو خپل ځای کې دا بس تقاوت او کورونه هم په دغه سه وګڼه او اوس د سه وضعیت خراب شوی دی چې سیدا کرایې له کنټرول تر اغلی دی کرایې راټیټ کړي د کورو خو هغه خوشی کورونه سول هغه هم ځینې خپل پرسونل په کې ځای به ځای کړی دی چې هغه نورې تخکلی دی پیسې په خوانی کارکون کې تخکلی خپل پرسونل ځای په ځای کړي او دغه نور چې اوس خپل معلمین په حساب یا په خوانی دولت کار کوونکې د ټول نه دغه کورونه ته اخیستې دي ازین چې لکه عمر زیات شوی تقاوت له لحاظ تقاوت رسیدلې تقاوتونه په بند کړي دي نو دغه سیده او په خوای چې کوم معاشات درلوده د استادانو ول د په خوانی کار کوونکو هغه د نیماینم په حساب نیم ورکې ک شل زره درلوده او 8000 روپۍ ورکې نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځی کنه
بلی علی خیل صاحب طالبانو ویلی دی چې شوزو ته پر کور باندې معاش ورکول سي آیا دغه کار سوی دی تاسو په نظر
تر اوسه پورې خو نه ده سوی نم د چانه د څه خبر اوریدلې ده چې دوی به خزې به په کور ناستي او معاش به ورکي سړیان چې اوس د کور ورځ تر بېګا ورکه هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي هغو ته معاش نه ورکوي نو ښځې چې په قراره کور کې ناستې وي سوري ته نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول یعنې خپلوان نه وو سره تیاره میدان بیرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته تاسو نسی کولی په یوازې باندې سفر وکړي نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کومه استاده وه هغه چې موږ هغو ته معاش ورکړو دا غیر امکاني خبره ده
مننه نیازی صاحب د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي آیا کوم تغییر راغلی دی د اگست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول
نه فقط یو مشوره راکړل نظر راکړل چې تاسو ډیر کوشش وکړئ چې شرعي مزامین درس ورته ورکړئ موږ ورته خپل ټول نصاب وخدل چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو د عقاید شریف ساتونه لرو احادیث لرو د سند چې موږ نه لرو ولیا د بعضي مزامین کم کړي د پر ځای د بیا برته ویل ولز دا به د مرکزی دولت امر ته وګورو چې هغه څه دغه کوي خو تاسو هر معلم چې صنف ته ځي پر اجازه باندې دی وژغیږي لس 15 دقیقې او پر شرعي موضوعګانو دی وژغیږي دغه هدایت یې کړی دی نور نو د څه خاص تر اوسه په نصاب کې تغییر نه دی راوړی دی فقط مرکزی دفتر ته دغه دی په تمه دي چې هغه څه فیصله کوي څه تصمیم نیسي مګر بیا په موږ باندې تطبیقیږي
ش امنیازی صاحب طالبانو ویلي دي چې د شونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یو طرح جوړوي اوس و میاشتې وسوي د غره حصے چې دغه طرح لا دوی وایي چې کار ور باندې روان دي تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرح کې د معلمینو او شوونکو په ځانګړي توګه د نجونو د شوونکو شذینه شوونکو ژغ څومره مهم دي چې باید پکښ کې شامل سوی وای د دوی څخه مشورې اخیستل سوی وای
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دی په داوه میاشتې کړ دي ټوله ناقص دي که ناقص نه وای دی ولی په یو برنامه کې نظر نه غواړي ولی مشوره نه غواړي کوم شرعي وصول تراسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی د چنه تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې تر سره شي راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه هغه سره ټول کس سره کښینه او چې هغه نظر درته درکې ته د هغه ایجاب یواري وګوره چې کوم غلطی پکښ کېده نړۍ اوس په ثانیو په دقیقو حساب کې په وخت باندې تا و میاشت تیر کړ تا تر اوسه یو طرح جوړ نه کړل د خای څه شي دکړه ده ځوانان ټول بیکار به روزګار ماشنسته وظیفه نسته چې پر وظیفه او پر ماشو هغه دی برطرف فکر له خپل مناسب دی راوړل د اجرت خالت دي کنه ولا ځای په ځای دکړه په برېښنا ریاست کې کارمندان نسته کړل د وظیفه څخه دوه میاشتې درې میاشتې بل مولا راوړل او سرکشن ولول دي ته کار وروشه هغه ورته ول دا نه پويږي دا د برېښنا کار سم کار نه د چیزې د تور وشه ما تی ورشه ډېر خبرې مکه وکنه دا وظیفه دې منفقوم خوشه بیا وروره کدا سي ازريم زکه دا سراس بیا مورال تولګ او پازر کې راس په دغه شوبه کې شنه تلته چای وڅښه بیا کارونه نور زه درته کوم مکتوب چې راغی دغه مامور ته وای چې ورسې صادره کې واردې کې خو دغه شای چې دا یو صادره وارده سر خلاص چې هغه به بل څوک یې مازی بده ہدایت ورته کوي هغه نفر ایسته که منفکه که په ځای خپل مولوی صاحب مقرر کړه هغه مولوی صاحب چې د وجرې څخه راغلی د هغه مولوی صاحب چې د جومات څخه راغلی د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي هغه په معلمي څه پوهېږي هغه په ډاکټري څه پوهېږي ولې شاتګ کوې نړۍ پرمختګ کوي ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې تلپاتې اوسېږې په افغانستان کې حکومت وکړې نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کړې نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې معرف ته دا د افسوس ځای نه ده ته په چیشي نازر رخې نو چې ته طرحه جوړې څره کوم طرحه جوړې ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه پس له اووه میاشتې جوړې بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې تا کوم ولایت نماینده غوښتل د ولایاتو څخه تا کله د ښځینهو یو سیمینار جوړ شو دګر د ښځینهو استادان دکښنه ولې چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو دپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کړو ستاسو دپاره انتخاب کړو منتخب کړو یا پکښې خپل نظر وړاندې کړو یا ستاسو دغه نظر واسطه تر مرکزي دفتره پورې چې هغوی څه تصمیم ورباندې نیسي وزارت څه تصمیم ورباندې نیسي ستاسې نظریات شریکو دوی خو اصلا ارزښت نه ورکوي چاته انسان ته هېڅ ارزښت نه ورکوي دوی بیخي نه پوهېږم چې که په دې کې د هر هېواد دوی سره مرسته وي هغه د افغانستان دښمن دی ولو که هر څوک یې موږ یې مشخصوو نه خو دا حتما زموږ همسایګان په سیالۍ کې دي زموږ سره نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو نه غواړي چې موږ د تعلیم څخه برخمن شو که خپل همسایه موږ نن د ځان سیال ونه ګڼو نو موږ د نړۍ سره به څنګه سیالي وکړو نږدې راسي پاکستان او ایران ته څونه پرمختګ یې کړی ده د هغوی مسلمانان یې نه دي هغوی د هغوی ښځې ولې مکاتب وایي ولې د هغوی ښځې پرمختګ کوي ولې زه همیشه د احتیاج اوسېږم تداوي ته د پاکستان ته ولاړ سم ولې زه د همیشه احتیاج اوسېږم هندوستان ته ولاړ سم ولې زما خپل په هېواد کې زما خپل ډاکټران یې خوندي نه یي چې زه د دې محتاجۍ څخه څه وخلاصېږم نو
بله مننه نیازی صاحب علی خیل صاحب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې یو شمیر اوریدونکي یا ځینې خلک په چې افغانان چې په افغانستان کې اوسې هغوی شایي په دې فکر وي چې دا ډول مفکوره ولري چې د نجونو زده کړې مهمې نه دي یا ورته هیڅ اهمیت نه لري چې لور یا خور یې ښوونځي ته ولاړه سي تاسو ودا ډول خلکو ته څه ویل غواړئ چې ولی باید نجونې زده کړې وکړي ولی مهمه ده چې یو نجلۍ لوستې سي
مهمه په دې دی ګرانه چې زده کړه خو اول طبيعي فرض د خزینه او د نارینه اول بل چې دا زده کړه خزینه زده کړه وکړي نجونې زده کړه وکړي هغه اول خپل ځان پیژني څوک چې خپل ځان اول ونه پیژني نو خپل خالق خپل پروردگار به څنګه پیژنه او څوک چې په دې نظر د چنجونو د درس نه وایي هغه اصلا خپل ځان نه پیژني خپل خالق نه پیژني خپل دین نه خبر نه ده چې موږ دین څه ده چې ویلې دي د ښځو په حق له د نجونو په حق له چې شی ویلې دي دوی هغه خلق دي چې غواړي چې همیشه موږ پاسمانده اوسو ونسو کولای چې خپل د ورس پر خپل ځوان مخ کې بوزو یا خپل هغه لیاقت خلکو ته ښکارا کو ولې ته خدای پاک هر انسان ته لیاقت ورکړی دا هغه فهم او هغه دانش په کې اچولې دا هغه د چرڅو ته د کور او نوځي په خونځي کې ځانه کړی لبل چا سره کینې هغه تر لاسه نه کړی نو تا نه څوک خبرېږي چې دا داسې یو عمل لري یو پوهه لري یو دانش لري نړۍ په زده کړه باندې ودانه ده بل فرض که دا موږ خپل ډاکترانی وګورو په هیواد دننه بعضې مولوی صاحبان وایي چې نه ښځینه د ښځینه ډاکترانو ته ځي نارینه د نارینه ډاکترانو ته ځي او دا خلک چې دوی په دې عقیده باندې دي چې زده کړه د ښځینه و دپاره مهمه نه ده دوی چې په فامیلی چې مریض ته چیرته بیایي کومهلته یې بیایي کومهلته یې تداوي کوي که د هېواد نه یې بهر هم بوځي هماغه ښځینه دي که نه دي تر دوی علاج کوي دا خو ضروري خبره ده چې باید نجونې زده کړې وکړي خپل اهدافو ته ورسیږي د خپل هېواد دپاره خدمت وکړي دا که ته ډاکټره نه شې یا پیسې په ښوونکي نه شې نو ته څنګه خلکو ته روزنه ورکوې څنګه به ته زده کوونکو یا انجنو کې تربیه کوې ته په آینده کې دا وکړه یا دا بل فرض دا کار داسې کېږي تا ته ښه نتیجه درکوي تا د آینده دپاره ښه دی تا آینده په دې کار باندې روښانه کېږي نو چې زده کړه ونه لري نو څه به کوي چې مریض ولې خامخا نو ډاکټر ته لاړ نه وي یو په کور کې به وفات کېږي نو همدغه ښځینه دي چې د ښځینه وو علاج کوي د نارینه علاج هم کولی شي چې دوی اغه حتی اغه ته دوی پری دی ازادي ته دوی وکولې چې ځان وخی لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلې اغه د افغان جنو روبوت ټیم چې د په دوه کې ایوارډ تر لاسه کړ اغه د ذکر له وجې نه تر لاسه کړ که دوی ذکر نه وای کړی نو دوی به دوه ایوارډ سره لیدلې او اغه ستیش ته به دوی څنګه خاطرې او اغه ایوارډ به دوی څنګه تر لاسه کولای شي دا ټول د ذکر له برکته کیږي چې یو انسان ترقی کی یا پیشرفت کی دا د ذکر له برکته کینو
بله مننه علی خیل صاحب نیازی صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د یو حکومت د پرمختګ یا د فعالیت په خاطر باندې خو مسلکی او لوستو کسانو ته اړتیاوي په هغه کې شوه ته هم اړتیاوي چې باید د خپل هیواد په پرمختګ کې ګډون وکړي پکښ برخه واخلي آیا تاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه ته اړتیا نه لري چې لوستي شذي باید ورسره یو ځای وي دوی څنګه کولای شي چې شوه ته خپل حکومت ځای ورکړی او یو ټول شموله حکومت چې د نړیوالو هم یو غشتنه د طالبانو څخه د رسمیت پیژندلو په بدل کې څنګه کولای شي چې دوی شذو ته ځای ورکړي او شذو ته اجازه ورکړي حق ورکړي چې شذې خپل زده کړې هم وکړي او د هیواد په پرمختګ کې هم ګډون وکړي
واقعا دا خو یو ډیر مهمه خبره ده ما مخکې مو ویل چې کدی غواړي چې حکومتداري وکړي او خلک ولست ناراضي ووسیږي او د نړۍ سره ځان سیال کړي نو د دې لپاره دوی باید دغه نیمه برخه د ټولنې فلج نکړي هغه ته باید خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې اوس که موږ د شرعي اصولو بنا ته وګورو هم د اسلام په خپرېدو کې بي بي عائشه رضی الله عنها هم دغه نه د صحابه کرام سره مرسته وکړله د پیغمبرانو سره مرسته وکړله دغه سی بي بي خدیجه هم د پیغمبرانو سره مرسته کړې ده سموږ بي بيان هم هر یو خپل په نوبه سره هر یو کاسیا بي بي وکړه بی بی اسما و هر یو خپل رول لوبول د پدې کې د اسلام په پراخېدو کې یا په پیلودو کې نو موږ کده شریعه د اصول پر بنا باندې وګورو چې هلته هغه شزي زموږ پیغمبرانو شزو نه دی دا وننول هغه ته حق ورکړل دا هغه څخه پښتنه وکړل چې کوم د هغه نظر ته احترام وکړل په هغه وخت کې د مکه او د مدینه شروال شزي شزی وی شروالان شزی مقرری کړل وظایف ورته ورکړل دندې ورته وسپارل نو که پر شرعي اصول کار کوي خو هغه وخت کې زما پیغمبران چې هغه کار کړي نو ته څوک اچتې نه کوي صحابه کرامو چې کړي دی ته څوک اچ نه منې ته هم باید ومنې او که پر ټولنیز ژوند باندې راسو په ټولنیز ژوند کې هم دا د بشر حق دی چې تعلیم ترلاسه کړي او په دیوات په پرمختګ کې برخه واخی هغه زکوات چې وشزل لري نارینه نه دا یو حقیقت دی هغه یو شزه په یو وخت کې څلور ژغه اوریدلای سي ساينس دا ثابت کړی دی چې د څلور ژغونو مفهوم اخیستلای سي مګر یو نارینه یې نسی اخیستلای یو شزه موږ وایو چې کله پوهه ترلاسه کړل زده کړه ترلاسه کړل یو کورنۍ تعلیم یافته ده او کله چې نارینه یو تعلیم ترلاسه کړل پوهه ترلاسه کړل یو شخص تعلیم یافته کیږي نو ته د یو شخص په پرتله باندې یو فامیل فلجه د خنو ته پرمختګ نسی کولای دوی هغه سرټمبه خلک دی زموږ د ولایت طالبان خو دغه سي د زنه کوی زم د نور ولایت د بڅره کمی چې د زموږ خپل عادي خلک چې دوی تابعین دي دغه خپل میرمن او خپل مور او خپل خور چې بیت الله شریف ته ځان سره وړي الته په هوټل کې ښه نه وایا جنې بالا کدا نور جنیان وتل ته مر سره دی خواته ووزه عدالت خپل منځ او داس کو کدا نور جنیان سره یوار یوار وتل لا ووزه تنا و نوزه چورک نه سی خپل خو به خي شرم بولی د ځان سره نه باسي چې برتراغ ل بیا نو اجاړي لوړ ښنه ولي پر کوربچا باندې یاري او ځلا سونه ورته مچي چې اجانه خدای درا ولا چې لاسونه دی په مکه لګیدل د خدای دی اچ قبول ک خبر نه د چا جاړي خورکې نه طواف کړي د نه مناسکات په ځای کړي د نه عبادت په ځای کړي پم دغه وتا کې د هوټل لمونځ کړي او د سکر د شزه د بیات ونوزي حق خلق اوس مجدې توادار کړل سترګي مرته خلاص کړل چې بل اخر هغه په دې باندې پوسی چې علم ارزښت لري نن چې هغه خلق د علم په ارزښت باندې پوسو بیا ته برته راغلی ته سرنګونه ته برته په سرټکه ته برته کښنه په کور کې چې انجونې د درس نه وایي تر شپږم سنف پورې دی وایي چې ځان خدای وپیژني نور بس دی تر شپږم پورې ته څرته داسې موږ داسې شاګردان لرو چې تر دولسم پورې راځي لای په ډېر شیانو یې سر نه یې خلاص د بعضی انسانانو زکاوتونه فرق لري بعضی ډیر ژر رشد کوي بعضی په ډیر تکلیف باندې رشد کوي بعضی په ډیر لوړ سن کې استعدادونه قوي کیږي د بعضی انسانانو په لږ عمر کې استعداد قوي کیږي بعضی د خو روان شناسي دا ثابت کړی ده چې مختلف دي دغه چهره مختلف دي دغه اذهان مختلف دي د انسانانو نو کدی واقعا غواړي چې پرمختګ وکړي تلپاتې حکومت ولري لکه د نړیواله د غشتنې سره سم ټول شموله حکومت ولري نو شزې دې نادیدونه نسی موږ نور هغه شزې نه یو چې د واو غړکی او څخه بر علاوه نور په بل ژوند په زندگی باندې نه پویدلو لمونځ او داس چې هغه فرهنګي مور او انا مو کړه وغه سم مشتم راز د کړه و چې د غیو کول والله او شریف او الحمدلله شریف او خپل مانځه کې بس نور آیاتونه ته اجازه هم نسته چې وای نه زده کنه نه خبر سپې باندې هغه کیسه وس نسته وس شزې خپل قانون پیژندلې دی خدای پیژندلې خپل حق او حقوق پیژندلې د نور په حق او حقوق پیژي دا باید دوی نه دی دا ونه نسی کغواړي چې تل پاته او ټول شموله حکومت ولري او که یو څو وخت مازی ورانه کوي مازی یو بدبختی تر غلي دي چې د وطن خلک بدبخته کی نو بیا دې اخته یې ارڅ چې کوي ودی کی منګر زموږ خوشتره دغه د ورسره چې بیا هم موږ د دې خوندې یو د دې میندې یو دغه چې مو پرون ورته پلاونی ولې و چې راسي جنگ مکوي راسي سوله وکي ورور وژنه بند کړي د وطن په آبادولو کې ټول لاس په لاس وطن جوړ کړي نو نن هم دغه غوښتنه ځینې لرو چې خپل خوندې نادیده مني سي خوندې مو دې میندې مو دې لورګانې مو دې دغه کمالیمان دي که سرمالیمین دي که مدیران دي که زده کوونکي دي دا ستاسو خپل د فامیل غړي دي دا هغه کسان دي چې تاسو د هندستان د پاکستان د موتاجی څخه خلاصې چې نور هغه ته ځای ته تداوی ته ولاړ نه سي خپل په وطن کې خپل تداوی وکي خپل د پاسپورت او د ویزه او سرګردانی او د بارډر مشکلاتونه وهلو ټکول نور ورسره مخ نسو دا غوښندې میندې چې ستاسو لوړی په نړۍ کې دا خپل د هیواد نوم لوړی په نړۍ کې دا سی مکه ودام نادیده منیسه که غواړی چې په نړۍ کې هم افغانان اوسېږي او افغانان د عزت نوم ولري نو باید نادیده یې ونه نیسي
ډیره مننه قمر نیازی صاحب او مریم علی خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ شې خبرونه کې د ازادي رادیو لاره غډون وکړ او ریدونکو د مخکښ شې خبرونه وخت پات رسیدلې د خپل دواړو ملمنو څخه په ډیره مننه بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
اصل راست صدا کت دے خوشحالی تعلیم کی خوشحالی دا تعلیم کی سوکالی دا دوا سرا سیالی دا دوا سرا سیالی تعلیم کی کامیابی دا لوئی دا